خپرونه ده د مخخو خزو خپرونه یو بل مخخه خزه در پیژن خو اوس ما همکار فرشته جلال زی استودیو کې د افغانستان او نړۍ د ساده مهم خبرونو سره لیکونه به وړاندې کی.
د افغانستان په شمالي زون کې د ناتو د غوڅ ناتړ ماموریت نوی مشر او د ټولو جرمني ځواکونو قومندان جنرال یورکن بروتس ویلي چې د وروستي بهرني عسکر تر وتلو به هم له افغانستان او د افغانستان له امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي. جنرال بروتس ویلي چې د دوی په ماموریت کې بدلون نه دی راغلی. د کندهار پولیسو ویلي چې د وسوالو طالبانو د وکسیزې ډلې د قومندان په ګډون یې 15 تنه تخریب کاران نیولي دي. د کندهار د امنیې قومندانۍ په بیان کې چې نن خپور شوی ویل شوي چې په دې ولایت کې د وسوالو طالبانو یو قومندان چې یحیی نومېده او د هغوی یو وسلوال چې د افغانستان په امنیتي ځواکونو کې نفوذ او حمله مسولیت وسپارل شوی وو نیول شوی دي. وسوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د کوسوا پارلمان نن د صدر اعظم راموش هردینای په مشرۍ د حکومت نړولو فوق العاده غونډه کوي او همدارس جمهور رئیس ته اجازه ورکوي چې وختي انتخابات راوبولي. د روسیې په سن پیټرسبورګ ښار کې د یوې بیړۍ د په یوې بیړۍ کې د اور لګېدو له امله یو وګړی وژل شوی دی. رپورټونه وایي چې په بیړۍ کې 300 کسان سپاره وو. د پېښې د علت په اړه څېړنې کېږي او د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د چین او روسیې په غوښتنه یوه پرانیستې غونډه کوي چې په هغه کې به د امریکا د متحدو ایالاتونو له لورې د یوه کروز توغندي په ازمایښتي توغولو باندې بحث وشي. د امریکا متحدو ایالاتو ویلي دي چې دغه ازموینه د امریکا د متحدو ایالاتو د اګست په 19 نیټه د دې ازموینې خبر ورکړی دی.
مخکخې خزي
سلامونه او نیکی هیلی زفرشت غنی موتاسی ده مخکخی خزی خبرونه آوری. ده مخکخی خزی پا دی خبرونه که مونگ دوی ملمنی لرو. یوه سیهی ترینر او ده خصوصی پوهنتون استاد مریم بدری او بلا لیکوال و جورنالست شازیه هو تک ده. مریم بدری د کابل په هنتون د متوسط طب څخه فارغ شوه او دمګړې په یو معتبر نیمه دولتي روختون کې د صحی ترینری په توګه په دنده بوخته ده. د دې ترڅنګ هغه ډیر کله هڅه کوي د ورکشاپونو لالارې ځوانانو ته د بیلابیلو ساري او غیر ساري ناروغیو په اړه معلومات ورکړي. شازیه هوتک بیا 15 کاله کېږي چې په بیلابیلو افغانو رسنیو کې په کار بوخته ده او د ښځو د حقونو د یو مدافع سازمان غړي هم ده چې پر رضاکار توګه ښځو او ځوانانو ته د عامه پوهاوي پروګرامونه برابروي. هغه چې کله له مهاجرت افغانستان ته راستنه شوه په افغانو رسنیو کې په کار پایل وکړ، خو دغه پایل یې د ژوند ستونزمنې ورځې وې. دا چې څه ستونزې لیدلې او څنګه یې مبارزه کړې ده په دې خپرونه کې به پرې خبرې وکړو. ډیره مننه تاسو ته ښه راغلاست وایم. خوشاله یو چې په خپرونه کې تاسو له ځان سره لرو.
سلامات اوسې مننه.
لومړی غواړم اغلی بدري تاسو څخه پوښتنه وکړم چې د خپل مصروفیتونو په اړه راته ووایې. معمولا هغه کسان چې په صحي برخه کې کار کوي ډېر کله اختر او کار سره ګډ شي.
مننه ډېره زیاته فرشته جانې. سلامونه نیکی هیلې د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته. نو څنګه چې تاسو پوښتنه وکړه، هغه میرمنې چې د باندې کار کوي او د کور مصروفیتونو کې هم مصروفې وي، یو بعضې ورته مشکلات پیدا کیږي. خو په هر صورت بیا هم دوی غواړي چې رسیدګي وکړي هم کورنۍ ته او هم بیرون خپل کار ته. نو په دغه خاصو ورځو کې بعض وخت نوکریانې وي او هم مصروفیتونه زیات وي په دې موضوع کې. نو موږ زیات کوشش کوو چې هم همغه کورنۍ ته رسیدګي وکړو او هم بیرون کارونه ته.
ډیر کله د باندې وې کنه په دفتر کې یا هم د دندې په ځای؟
بعض وختونه زیاتره وخت شغلې چې دفتر کې ما او بعض وخت داسې کېږي چې بیا کله مثلا اجازه واخلو یا هم د کور کې هغوی هم غواړي چې موږ باید په خاص ورځو کې ورسره حتمان واوسو. نو ډیر کله په دفتر کې او په کور کې هم وختونه همدا رقم ته سمه توګه د میلمنو سره یا نور کارونه او جنجالونه وي، خو زیاتره د باندې کارونه مصروفیتونه زیات دي مصروفو.
اغلی هوتک مغختل می ساس نه هم پوښتنه وکم چې اختر سره څنګه یاسي؟ دا اختر مو هم د تیر اخترونو په څیر مصروفه تیر کړ کنه؟
په لومړی کې خو سلام تاسو ته مریم جان. څنګه چې تاسو پوهیږئ مریم جان مونږ هم په مختلفو رسنیو کې کار کړی دا او فعلا هم کار کوو. ډیرې وخت په کور کې نه یم متاسفانه، ځکه چې تاسو خپله خو پوهیږئ نیمه ورځ پانتون شي او نیمه ورځ کار شي، بیا نو چې کور ته هم راشي ستړی ستومانه کورنۍ ته دونه وخت نه پاتې کیږي. یو څه وخت هغوی هم شکایتونه کوي، ډیری وخت خپله هم خپه یم چې یعنی کورنۍ ډیره خوږه وي که نه، چې څنګه خپل کورنۍ ته وخت نه پیدا کوم. خو بس د ژوند مصروفیتونه دي، موږ هم پکې مصروف یو.
تاسو ویل چې زده کړې کوئ، په کومه برخه کې مو زده کړې کوئ او کوم څومره رسیدلې دي؟
د ما خو د ژورنالیزم د پوهنځي دریم کال دی او همدې کې مصروف یم. تر څنګ مې په تلویزیونونو کې کار کړی دی او ځینو نورو رسنیو سره هم مصروف یم، او څنګه چې تاسو ویلې ځینې لیکنې هم کوم ادبی، نو بس په همدغه کارونو باندې مصروف یم.
تل خوشاله اوسه. او اغلې بدری، غواړم چې ستاسو د کار په اړه معلومات راکړئ چې کوم ځایونو کې تاسو مصروف یاستئ، کار مو څنګه دی؟ ځینې دندې دي چې نیمه ورځ دي، خو ځینې دندې دي پوره ورځ مصروف یې.
مننه فرشته جانې، زه خپله په یوه نیمه دولتي شفخانه کې فعلاً کار کوم، د صحي ترینر په حیث باندې، او د دې تر څنګ په یوه خصوصي پوهنتون کې تدریس هم کوم. نو کله کله داسې وختونه هم راځي چې کورنۍ ته ډېر کم وخت پیدا کیږي، خو بیا هم زه ډېر کوشش کوم چې هم دواړه کارونه مې په سمه توګه ترسره کړم. او تاسو پوهیږئ چې په روغتون کې کار کول لږ څه ستونزمن دي او ډېر زیات یعنی وخت غواړي، باید حتما موږ ته په سمه توګه رسیدګي وکړي. او په خصوصي پوهنتون کې کله چې زه خپلو هلته زده کوونکو ته درس ورکوم، نو په هغو کې تقریبا په هفته کې یا دوه ساعته یا درې ساعته زه د هغوی سره یم او مصروفه یم. خو بیا کوی شم چې دواړو ته په سمه توګه رسیدګي وکړم. او په روغتون کې مې کار ډېر سه یعنی علاقه ورسره لرم او دواړه تقریبا لږ
ځای دي. له غربان د یو اورېدونکی د تلیفون پر لیکه لرو، مهرباني وکړئ. خراغلاس خبرونی ته محمد کبیر.
من نه د خوځښت څخه پوښتنه ده چې غوی لیکوالي پین ولدې څنګه په شعر شاعری کې هم دغه لري رول لوبي او که لیکوالي کې نو کوم باسو کې دي؟
ډیره مننه کوروا ده. که اغلی هوتا که تاسو لیکوالي کوي، آیا شاعری هم ورسره کوي کنه یوازې لیکنه کوي؟
والا متاسفانه د شاعری استعداد خو نه لرم، خو شاعرانو سره ډیره زیاته مینه لرم او ځینې وخت کتابونه د غوی چې کوم نوی کتابونه یې هغه لولم. نو ان شاء الله که د الله غوښتنه او خدای پاک د استعداد راکنه شاعره به هم شم،
کوچ نه شاعر البته. غوښتل مې چې دې ته هم راشو چې په بیلابیلو ولایاتو کې دودونه مختلف دي. اغلی بدری، فکر کوم د میدان وردګو ولایت ده، که راته ووایي چې په میدان وردګو کې ښځې څه دودونه لري د اختر دپاره او معمولا څومره مصروفي وي؟
من فرشته جانې، د کابل او د میدان وردګو رواجونه تقریبا یو شان دي، خو په ولایتونو کې میرمنې همیشه زیاتې مصروف اوسي چې هغوی د اختر لپاره بعضې ځانګړي شیان پخه کړي، لکه خانهی کلچې د تنار کې چې هغوی جوړوي پخوي، او کور مثلا پاکوي او آمادګي اختر لپاره نیسي. او کابل کې هم ما رقم ته رواجونه دي، نو دوی زیات زحمت وباسي چې یو ښه دسترخوان جوړ کړي له اختر دپاره، او هغه مهمان نوازي او کوم مثلا میلمانه چې ورکړه ځي ډېر یعنی خوشحاله ورنه لاړ شي. او زیاتره یې هګۍ جوش کوي د ماشومانو لپاره چې په هغې باندې مختلف رنګونه وهي، او کله چې ماشومان د اختر په لومړۍ ورځ هغوی کور ته لاړ شي نو خالي لاس لاړ نه شي، او د هغوی دپاره جوش کړي هګۍ ورکوي، بعضې کله هم دسمال ورکوي. نو د ماشومانو د خوشحاله کولو لپاره دغه کارونه ترسره کوي. او د غټ عید یعنی چې د قربان موږ ورته وایو، په دې کې هم هماغه رقم نارینه په اوله ورځ ډېر مصروف وي چې قرباني ترسره کړي، او یا قرباني کې شریک وي یا هم قرباني چې دا کړي وي او ذبحه کوي. نو زیات فرق نه لري هماغه رواجونه چې دلته په کابل کې دي، په میدان وردګ کې هم هماغه رواجونه دي.
یوه لنډۍ ته وایي: ته د اختر په سبا راشه، زه به در وزم تورې سترګې سره لاسونه. که د سرو لاسونو په اړه خبرې وکړو، د نکریزو دود هلته په میدان وردګو کې څنګه دی؟ آیا آیا د کابل په څیر هغه کوم نقشونه چې ځینې نجونې اچوي چې اوس هغه تقریبا کمرنګ شوی دی، هلته بیا د نجونو دود څنګه دی؟ تاسې هلته اوسېدلی لیدلی مو دي؟
مان نه فرشته جانې، زه هلته نه یم اوسېدلی، سمه ده، کابل کې موږ پیدا شوی یم او همدلته مې مکتب لوستلی دی، خو تللی یم هلته مې د کورنۍ بس کسان شته دي. د نکریزو په هکله درته وایم، ټولې هغه پیغلې نجونې او یا هم هغه کوژده شوې نجونې او یا هم کوچنیانې ډېر زیات هیله لري چې کله اختر شي دوی باید تر ټولو ښې نکریزې ولري او لاسونه یې ډېر ښه سره شي.
نو نکریزو تعریف به څه وي؟ مثلا هغه نکریزې چې تیز رنګ اخلي،
او د دوی په نظر او زما نظر هم هغه نکریزې چې ښه رنګ واخلي او دوی کوم هغه نخ چې ورباندې جوړوي هغه په سمه توګه یعنی ښکاره شي. نو هلته هم نجونې ډېر زیات غواړي چې نکریزې په سمه توګه لاسونه یې ډېر ښه سره شي، او کله چې زه ماشوم او زما هم خپله ډېرې زیاتې نکریزې خوښېدلې، یعنی د شپې به مو چې کله لاسونه سره کړي وو تر سبا پورې به ډېر زیات منتظر و چې دا اوس زر ومینځو چې سره کوم رنګ یې اخیستی دی. نو ډېر هلته خوښوي نکریزې. خو کوم نقشونه چې په کابل کې مثلا اوس نجونې استفاده نه کوي هلته شته دي، خو کم اوسي.
دا که راته ووایي چې ډاکټرانو صحي ترینره چې تاسو یاستئ، آیا هغوی هم نکریزې کوي؟
هو، دا په دې معنا نه ده چې مثلا څوک چې په روغتونونو کې کار کوي صحي ترینران دي، ډاکټران، نو هغوی هم شوق لري مخصوصا په عیدونو کې، ځکه موږ دوه عیدونه لرو، د خوشحالۍ دوې مهمې ورځې دي. نو حتما کله چې دا ورځې راځي موږ د کورنۍ کې راځي، هغوی د مکمل مانا راځي، نو نکریزې دلته هم استفاده کوي.
ام د اوس مم لاسونه سره راغلی
ما ویل چې مال ډېر خوښېږي.
بله، ته هم یو اړیکه لرو وګورو چې څوک دې کوم ځای څخه مهرباني وکړي.
سلام علیکم، آزاد رادیو همیشنی همکار ګلمرجان درک یم، د خوست ولایت نه درته تماس کیم.
ښه راغلاست ښاغلی ګلمرجان، مهرباني.
مننه واقعیا لکه څنګه چې موږ ګورو د دنیا پک لري، د هر ولایت ژوند ته د دنیا دي، ځکه دلته په خوست کې درته وایم چې په خوست کې دغه څه لکه تاسو مخکې خبره وکړه په دختر اختر کې دغه ایده را سره وړي. که موږ فکر وکړو په عموماً کې خو لومړی دغه کار نه دی چې موږ دغه دود رواج کړو، ځکه چې دغه څه کورنۍ شتون لري چې حد یعقل دومره وسم نه لري چې یوې کورنۍ دپاره ایدي تیار کړي. بورو که چې یو چرته خبره کوله چې موږ ګنې یو چاکا ایدي ورلنې تر شلو زرو پورې موږ ایدي باندې مصرف وکړو، نو تاسو فکر وکړه چې دومره زیات مصرف دې باندې کېږي هر اختر کې، نو دغه څومره زیان دی.
کور ودم خاله ښاغلي ګلمرجان څخه مننه چې له خوسته اړیکه نیولې وه. اغلی بدري، غواړم بیرته راوګرځم ستاسو کار ته. کله چې تاسو پوهنتون ته ځئ او هلته تدریس کوئ، چلند مو د محصلینو سره څنګه دی؟ ځینې استادان ډېر جدي خو ځینې بیا ډېر آرام په صنف کې دریږي او تدریس کوي.
من نه فرشته جانې، زه همیشه په خپل ژوند کې په هر کار کې غواړم تعادل ولرم، نه دومره یعنی جدي استاد او نه هم دومره آرام. نو زه د محصلینو سره واقعا ډېر ځان راحت احساس کوم او هغوی زما ټول ویاړ دي، هغه کسان دي چې واقعا د افغانستان راتلونکي په هغوی پورې اړه لري او ډېر زیات کوشش کوي. زما زه خپله یو آرامه یم او چلند مې هم د محصلینو سره آرام دی او هغوی هم ډېر زیات احترام لري. او زه داسې فکر کوم چې همیشه باید موږ غواړو چې موږ ته احترام وشي، احترام باید ولرو. نو متقابل احترام د دې باعث ګرځي چې موږ همیشه آرام او راحت اوسو او ښه رویه ولرو د ټولو سره. هغوی
هم د ازموینې په ورځ هم همداسې تعادل نه کار اخلي، کنه هلته بیا جدي وي، څوک نه پرېږدي چې خبرې وکړي.
فرشته جانې، تاسو د ازموینې خبره وکړه. نو زه روزمره خپل هغه درس ورکوم او هغوی ته همیشه د سوالاتو موقع او نور مختلف ترینینګونه ورته جوړوم، نه تنها د دې صنف موضوع سی او په مختلفو هغه باندې مو کار کوو. خو د ازموینې په ورځ هم ما وایي چې تعادل نه امتحان جدي نیول کیږي، ځکه هغه قانون او قواعد چې دي باید حتما مراعات شي. او ما ته د شاګرد روزمره ډیر زیات مهمه ده. بعضې زکونکي دي چې هغوی په روزمره کې ډیر زیات لایق دي او خاص استعدادونه لري، خو د امتحان په ورځ یو مشکل ورته پیدا کیږي. هغوی نشي کوی چې مثلا پارچه په سمه توګه حل کا. نو زه یې پارچه د روزمره اخلاقو نه، مثلا د درس نه، د تشریح نه، هغه کوم مثلا ترینینګونه چې ته ورکول کیږي او د روزمره جوړوي، د هغو په اساس باندې مخکې ځم.
کله جدي شوي نه یې د کوم زده کوونکي سره که کومه خاطره مو راته ووایې جدي چلند مو کړی؟ ځینې وخت استادان وایي اړتیا ده چې دا کار وشي.
جدي کېدل نه، زه خو تر اوسه پورې زما دومره زیاته تجربه هم د په دې بخش کې نشته ده. یعنی کم وخت کېږي، د یو کال کېږي چې ما تدریس شروع کړی دی په مختلف پوهنتونونو کې، هغه د قابلګۍ نرسنګ پوهنځي ته او همچنان ټکنالوژي طبي پوهنځیو ته درس ورکوم. نو تر اوسه پورې داسې کوم حالت سره نه یم پېښه شوې چې زه ډېره زیاته جدي شم او یا په غوسه د صنف نه اوسم.
بلې، نن سبا ډېر ځوانان په بېلابېلو ادارو کې په راس کې دي، هم د استادانو په توګه دنده ترسره کوي. د افغان ځوانو ښځو یا نجونو دپاره څه باید وشي چې دوی وکولی شي په رهبریت کې راشي، مدیریت ته راشي، یا وکولی شي چې حداقل یو صنف یوه ډله رهبري کړي؟
فرشتو نه، زه باید تاسو ته ووایم چې افغان مېرمنې کوم استعداد او کوم لیاقت چې لري هغه هیڅوک هم شاید ونه لري. نو مهمه دا ده چې هغوی په ځان باندې باور ولري. په ځان باندې باور کېدلی شي چې انسان تر ډېر لوړ موفقیت خلو ته ورسوي، نه تنها په صحي بخش کې، بلکې موږ ځوانو مېرمنو ته، ځوانانو ته په هر بخش کې ضرورت لرو. هغه که ژورنالیزم دی، که طب دی، که انجینري ده، په مختلفو بخشونو کې موږ ورته ضرورت لرو. نو له دې نه هیله مې دا ده چې خپل استعدادونه وپیژنئ. کله چې تاسو خپل استعدادونه وپیژنئ او تاسو وکوئ شئ چې د هغې دپاره کار وکئ، زحمت وباسئ، کوشش، بس دوستان دې وایي چې موږ دغه غوښتنه لرو چې دې ته ورسېږو. مګر د هغې دپاره، د هدف دپاره که موږ وغواړو ورشو او مخکې لاړ شو، کوشش وکړو، نو کوشش تر ټولو زیات مهم دی. او په ځان باندې باور، چې موږ باید په ځان باندې باور ولرو. او هیڅ شی هم په دې دنیا کې نشته چې ناممکن واوسي، او موږ د ناممکن کلمه د خپل ذهن نه باید لرې کړو. یعنی زه له دوی نه دا هیله لرم چې تاسو په هر بخش کې چې استعداد لرئ، خپل ارزښتونه په هره برخه کې، تاسو خپل هغه خواهشونه که غواړئ مثلا پوره شي، د هغې لپاره کار وکئ او زحمت وباسئ.
ډیر ښه. اغلی هوتاک رضو، تاسو راته ووایئ چې په لغمان کې کله چې تاسو هلته سفر کوئ، معمولا د ښځو سره مخ کیږئ، څه تاسو هلته وینئ؟
ستونزې خو ډېرې زیاتې، هغه ښځې چې په لغمان کې دي یا په عموما نورو ولایتو کې دي، ستونزې خو هغوی لري، ځکه چې هغوی هم د کور کار کوي، هم ورسره مالداري شي کنه بهر، او هغه د کرنې کار چې د هغوی خاوندان کوي، دوی هم په هغه چارو کې ورسره مرسته کوي. او تر څنګ په استعداد به زه درته دا ووایم فرشته جانې، چې دوی ډېر ښه استعداد لري. دغه پیپسیانې چې دغه اوبه چې موږ څښو کنه، د دوی په سر چې د بوتلونه دا واړه واړه سرونه دي، دغه سرونه دوی اخلي او په ټوټه باندې ږدي، او بیا په نخچې باسي، بیا په غوي باندې خیسته دوخ کوي. دوی
لاسي صنایع کې،
لاسي صنایع کې ډېر لایق دي. یوازینی شی چې د ما ډېر خوښ شو، چې یعنی د بوتل د سر نه دوی استفاده کوي، او ډېر خیسته یو لباس ما ته هم جوړ کړی وو. یعنی ظاهران ورته پاتې شوم چې کار سړی هغې ته وګوري کنه، نو اصلا باور به یې ونشي چې دا د لاس کار دی. دا هم یو استعداد دی. او همداسې نور کارونه، دوی دا ګیلاسونه جوړوي، د مری یا دغه لاسي ګنډل دی، نو کار دوی ډېر ښایسته کوي، استعداد دی. یعنی تر څنګ چې دوی مالداري کوي، د کور کار کوي، لاسي صنایع کې ډېر تکړه دي ماشاءالله.
ښځې هلته په مالدارۍ هم بوختې دي،
بوختې دي واقعي، چې ستونزو سره مخ دي.
ځینې ځایونو کې مثلا ځینې مېرمنې چې په مالدارۍ او په کرنې باندې بوختې دي، ډېر کله هغه کوم محصولات چې د ځمکو نه لاسته راوړي یا د مالونو نه لاسته راوړي، پیسې د دوی جیبونو ته نه ځي. دا ستونزه هلته څومره لیدل کېږي؟
دا ستونزه ډېره ده فرشته جانې. او لامل باندې تاسو هم پوهېږئ، موږ هم پوهېږو چې د تعلیم کچه یې ټیټه ده. اصلا دوی د خپل حق نه خبر نه دي چې دوی څه حقوق لري. که دوی چیرته پوه شي چې، یعنې یعنی کوم کار چې مونږ کوو دغه صلاحیت او ارسه زمونږ په غاړه دی او هغه چې دغه نه پلاس راځي د دوی د کار نه باید خپل دوی ته ورکړل شي. خو اصلا د هغه د تعلیم کچې ټیټه ده، اصلا دوی خبر نه دی بیچارهګان کار کوي او نور خبر نه دی چې پیسې د چا جب دی.
دا په بلا بلو ولسوالۍ کې د کنا په ټول لغمان کې په ډیری سیم کې د لیدل کېږي.
مرکز او ولسوالۍ لرو، یعنی زه تر لنګاره پورې هم تلیم، نو دغه ستونزې مالته لیدلې دي. د مرکز نه میرتلم نه نیولې تر لنګاره پورې تر دولت شاه پورې دغه ستونزې لري. ځینې مونږ او تاسو ژورنالیستان ډېر ولایتو ته تللي، یوازې مثلا زه بامیانو ته هم تلیم. هلته تاسو وګورئ چې میرمنې څومره پیشرفته کړې ده او ډېر وخت هغوی ډېرې ازاده دي. مثلا یو ولایت د بل ولایت سره تفاوت لري، نو چې څنګه کله چې زه ګورم خپل ولایت ته، مشرقي ولایت ته یا ننګرهار ته یا کونړ ته، او چې کله بیا ګورم بامیانو ته مزار ته، نو ډېر زیات تفاوت لري.
اغلی بدري، ما غوښتل چې ستاسو نه هم دغسې یو څه پوښتنه وکړم. تاسې وردګو ته تللي یې، میدان وردګو ته، هلته میرمنې اوس څومره په اداراتو کې کار کوي ستاسو په نظر؟
فرصتونه د خراب شرایطو او د امنیتي ستونزو له کبله متاسفانه هلته کمې ښځې رس کې دي، یعنی کم میرمنې دي چلته کار کوي. خو په روغتونونو کې شته دي، قابله ګانې، نرسانې، ډاکټر صاحبانې شته دي کار کوي، مګر د یو سری ناغلطو رواجونو له کبله او متاسفانه دو خطر نه چې هلته په زیاتره ځایونو کې امنیتي حالت خراب دي، میرمنې زیاته نه شي کولای د کور نه بیرون شي، او که بیرون هم شي بعضې مشکلات ورته اوسي. خو په روغتونونو کې او په نورو ادارات کې شته دي. اوس خوشبختانه ویلی شم چې مصروف دي کارونه.
روغتونونو ته کله ورغلی یې، لیدلی مو دي چې هلته څنګه دي؟ آیا لا هم ښځې د قابله یا هم د ډاکټرانو د کمبود سره مخ دي که نه؟ ښه دی، اوس وضعیت ښه شوی؟
د مخکینی وختونونه اوس شکر د خدای دی ښه دي، یعنی موږ یو دوه روغتونونه هلته کتلی دي. خو یوه خبره ده چې هغوی دوامداره ترینینګونو ته هم ضرورت لري، یعنی که دا زمینه ورته مساعده شي چې هغوی راشي کابل په مختلفو روغتونونو کې ترینینګ وګوري شته دي. یعنی د مخکې حالت نه موږ اوس ویلی شو چې وضعیت بهتره دی، او هلته ښځینه کارکوونکي صحي ترینران اوس شته دي. او بل دا چې موږ باید همدغسې زیاتې په دوبخش کې میرمنې ولرو، تر څو د خلکو نور هم باور زیات ورباندې وشي چې دوی جامعې ته کار کوي، ټولنې ته کار کوي. او زه دا ډېره بهتره بولم چې مثلا د دوی میرمنې که یوه ډاکټر ته ورشي، هېڅ وخت هغه نه قبلوي، مګر که یوه ښځینه صحي ترینر نه مشوره واخلي او هغوی ته ورشي د معاینې خاطر او کار یې هغه ترسره کا، نو دا هم د هر څوک غواړي. نو اوس شکر د خدای دی زیات تهدیدونه د داسې کارکوونکو لپاره نشته دي.
بله اغلی هوتک، تاسو د لغمان یادونه وکړه چې تاسو هلته ورځئ او د خلکو سره لید کاته هم کوي. آیا کله د ستونزې سره نه مخ شوي؟ ځینې میرمنې وایي چې کله کار پیلې یا کله هم د کار په جریان کې وي، د ځینو کلیوالو لخوا ورته خنډونه جوړیږي، د کلتوري ستونزې مخه نیسي د کار.
ما تاسو ته ویل چې ما په پیښور کې ژوند کړی ده، او پیښور نه کله چې موږ راغلو کابل ته، او کابل نه بیا راغلو راسن کابل کې اوسېدو موږ، او د کابل نه زه لاړم یو رسانۍ نه مې پایل وک، او هغه لومړۍ خپرونه هم زما د تصویري وه، یعنی تلویزیون کې وه. یعنی زه په کابل کې وم، خو هغه ستونزې چې ماته په لغمان کې جوړې شوې، هغه ګواښونه، هغه اصلا د ما د یاده نه وځي. نو زه دا فکر کوم که زه چیرته په لغمان کې وای، نو زه به ته څنګه ستونزو سره مخ شوي وم. واقعین چې د ښځو رنګ ډېر رول کمرنګی دی په لغمان کې. الینګار خو تاسو ته معلوم دی چې امنیتي وضعیت یې ډېر خراب دی، همداسې علي شنګ او همداسې دولت شاه. یعنی یوازینۍ ولسوالۍ چې په کې په امن کې ده، هغه د کرغۍ ولسوالۍ ده، چې زه هم دغه ولسوالۍ نه یم. خو په دې ولسوالۍ کې به بیا هم تاسو میرمنې پیدا نه کړئ چې په دولتي ادارو کې دوی کار وکړي. یعنی ګوره کنه، هلته امنیت هم شته، خو
څه دست په نظر
دودونه رواجونه همدغه پخوانی زاړه فکرونه پاتې دي، چې ښځه یا د کور ده یا د ګور ده، د هغوی هم هغه خبره باید جلۍ په کور کې پیدا شي او لویه شي او د کور کار وکړي او بالاخره واده شي، ماشوم نړۍ ته راوړي، او سړیان یوازې حق لري نو چې تعلیم وکړي او یو سر ته ورسیږي. همغه پخوانی دودونه پاتې دي. نو د ما په نظر دوی دپاره باید څنګه چې مخکې مریم جانې وویلې، د ښځو چارو وزارت هېڅ کار نه دی کړی اصلا، ولایتو ته کار نه کړی. دوی باید کانفرنسونه جوړ کړي، میټینګونه جوړ کړي، ورشي ولایت ته دوی دلته بیغمه ناست دي، هغوی د حال نه خبر نه دي. کله چې په کور کې یو ستونزه وي او یو څوک وایي چې زه ستونزه لرم، نو که یو بل څوک ورته د باندې نه دننه رانشي، هغه به په ستونزه څه پوه شي.
ستاسې پر وړاندې چې کومې ستونزې تاسې وویل چې کلیوالو مو رامنځته کړي وي، هغه څه وي؟ په څه شي یې تاسې ګواښلی؟
مثلا دوی ته یوازینی ننګ دا درېده چې څنګه یو جلۍ باید د تلویزیون مخې ته کښېني، او دا خو د موږ غیرت ده، دا د موږ ننګ ده، هغه په عامیانه ژبه خو موږ غږېږو که نه. بس دا ترونه او ماماګان چې تاسو سړیانو ولیدلی، یوازې موږ غیرت مو د منځ نه وي وړو، داسې مو کول. نو دوی ته همیشه د ما جواب دا و چې تاسو غیرت دام ده که نه، چې تاسو په کور کې کښېنه لورګانې کښېنوئ، بیا باندې جنګونه کوي، لورګانې بیا بې ګناه او بې خطا بیا په بدو کې ورکوي، د تاسو غیرت خو دام ده. هغوی دپاره خو بیا موږ ښه پوره جواب درلوده، خو ستونزې راته ډېرې را ولاړې کړلې، خو یوازینی مایت چې و هغه زما د کورنۍ و. مننه کوم، همیشه د ما کورنۍ، د ما مور، د ما پلار تل تر د ما د شا ولاړو. او حتی دوی نه غوښتل چې موږ مکتب ته لاړ شو، یعنی د موږ په دا خاندان کې ډېرې کم نجونې دي چې اوس مکتب ته ځي. دا اوس چې دا درې کاله په تېرېدو شو، نو اوس یو څه ذهن روښانه شوی دی، او هغه ماشومان یې اوس وړې وړې په ډېرو دغه چې هغه ورته یې چا خبره موږ زارۍ کړې دي، هغوی اوس مکتب ته شاملې کړي دي، او اوس نو لږ بېکار شروع ده، نو په دې هیله چې لا زیاتې شي.
بلې، اغلې بدري، کله چې په افغانستان کې یوه نجلۍ طب پوهنځی انتخابوي او هغه وایي ډېر کله کورنۍ په دې کې نقش لري، آیا ستاسې هم د کورنۍ په خوښه مو طب پوهنځی انتخاب که نه خپل خوښه مو؟
فرستتون د ټولو مسلکونو په احترام سره باید دا ووایم چې طب هغه مقدس مسلک دی چې یعنی ټول کار یې د هغو اسیب لیدونکو خلکو سره دی، یعنی کوم کسان چې ډېر مهربانۍ ته ضرورت لري، شفقت ته او احترام ته او تداوی ته. نو فرشتتونې، ما خپله هم شوق درلودله چې په دې بخش کې کار وکړم، او ما خپله طب متوسط لوستلی دی د کابل طبي پوهنتون، او زه غواړم چې په همدغو مسله کې نوره هم مخکې لاړه شم، کار وکړم د ټولنې لپاره. مې مخصوصا هغه مورګانو ته او هغه ماشومانو ته چې واقعا همدردۍ ته ضرورت لري، او د هغوی لپاره باید کار وشي. دا اوس ډېر زیات کسان دي چې حتی سی خدمات هغوی ته نشته دي. زه نه تنها غواړم په کابل کې بلکې په ولایتونو کې د هغوی لپاره کار وکړم، مخصوصا د مورګانو او ماشومانو لپاره.
څنګه غواړی کار وکړي؟ آیا همداسې رسمي روغتونونو کې غواړی چې دنده ترسره کړي که نه، کوم پلان هم لري چې شخصي کاروبار د دوی دپاره پیل کړي، یا ځینې ترینینګونه رامنځته کړي د ښځو او ماشومانو دپاره؟
فرصتونه زه غواړم هم رسمي کارونه وکړي، لږ سره وګورم، له نږدې نه او مشکلات یې واخلم، او هم غواړم د عامه پوهاوي لپاره کار وکړم. موږ متاسفانه کله چې یو دوه ترینینګونه په ولایتو کې دایر کړل، زموږ هلته زیاتره خلک یې دا رقم ته و چې هغوی د پوهاوي سطح یې ډېره زیاته کمه وه. هغوی د ایچ آی وي، هپاتایټیبي، او یا هم د ډېرو عادي ناروغیو په هکله او د خپلې حفظ الصحې په هکله هم زیاتره معلومات نه درلودل. زه غواړم د عامه پوهاوي لپاره کار وکم، او که نور هیڅ هم ونه وسي، دغه عادي ترینینګونه لکه صحي کومکونه چې موږ څرنګه دی ومري څه کوی شو په عاجلو حالتونو کې څنګه کوی شو، او ترینینګونه ورته دایر کړم، جوړې کړم، او هلته کار وکم. او زه خپله د وایپر شبکې غړي هم یم چې د هغوی د طریقه موږ څو په ولایتو کې نجونو ته، هلکانو ته صحي مشورې ورکوو، کوم مشورې چې مخکې له واده نه ورکول کېږي د مختلفو ناروغیو په هکله، لکه ایچ آی وي چې ډېر زیات خطرناک دی، او د نشه یي توکو زیانونه چې دا اوس زموږ متاسفانه څومره ځوانان په هغوی باندې اغېشته دي. نو غواړم په همدغه بخش کې د هغوی لپاره کار وکړم، او مختلف صحي ترینینګونه هغوی لپاره دایر کړم.
کور ودان درنو اورېدونکو، ستاسو نه هم مننه کوم چې راسره ملتیا مو وکړه. خپرونه همدلته پای ته رسیږي. د ازادي راډیو نورې خپرونې هم واورئ. تل ښاد اوسئ. په الله مو سپارم.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دی موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قوم و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدوو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.